طالب باشه د قیا صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت سی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پاړي کې کړکیچ د افغانستان د میوو پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. نن د شنبه ده د مرغومی یا جدید دیار لسمه د 2018 میلادي کال د جنوري 2مه. ګڼ نور مطالب هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په هلمند کې دیش دولت ضد وسلوال وژل سوي. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د دیش لس غړي وژل سوي. ترکمنستان په ناڅاپي ډول ایران ته د ګازو د لیږد بهیر وځنډاوه. د هلمند دولتي چارواکي وایي په سنګین او مرجې ولسوالیو کې د نشتې له کبله نږدې دیرش دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې پرون سهار وسلوالو هڅه وکړه پر سنګین ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړي چې مخه یې ونیول سوه. د دغه دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې 25 وسلوال په دې نښتې کې وژل سوي او 4 وسلوال په مرجې ولسوالۍ کې وړمه شپه د افغان ځواکونو په بمباری کې وژل سوي دي. ویل سوي په دې حمله کې 4 وسلوال ټپیان سوي هم دي. تر اوسه دولت ضد وسلوالو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې وړمه شپه د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د داعش لس غړي وژل سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر پرون ناوخت وویل په ځانګړو عملیاتو کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان نیول سوي هم دي. د دغو کسانو نومونه مولوي عباس او ابو حذیفه شول سوي دي. بلخوا د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پر روانو پوځي عملیاتو په کابل کې د مشرانو جرګې له مشر سره خبرې وکړې. د مشرانو جرګې رئیس په پرونی کتنه کې ویلي چې د ژمي موسم د وسلوالو د ځپلو لپاره مناسب فرصت دی. د ننګرهار والی ویان عطاالله خوږیاڼي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات له مخکې پیل سوي دي.
دا عملیات چې اوس هم د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې دوام لري، دا یې شی تیغ تړ کړی دی چې ځینې د ملي امنیت منصوبینو له لورې له وسلو سره هم نیول شوي دي.
د ننګرهار چارواکي وایي په دغو پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان هم په نښه کېږي. د ننګرهار ولایتي ادارې غوښتنه کړې په تصفیه سوو سیمو کې دي پراختیایي پروژې عملي سي. په هرات ښار کې د شیعهګانو یوه جومات ته نږدې چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. دغه پیښه پرون ماښام د هرات په اومه ناحیه کې وسوه. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد وویل چې د یوه ټپي وضعیت نازک دی. په دې ترورستي حمله کې شپږ بې دفاع کسان ټپیان سوي چې یوه پکښې ښځه ده. له بده مرغه د یوه ټپي وضعیت نازک دی. د ولی ویان وویل په دې چاودنې کې د امام محمد باقر جومات دیوال یو څه زیانمند سوی دی. د هرات والی محمد آصف رحیمی امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د دې پیښې عاملان پیدا او ونیسي. په کندوز کې چارواکو د پامیر یو پوځي عملیاتو د ګړندي کېدو او د غیر مسؤولو وسلولو ډلو د مخنیوي پر مسله بحث وکړ. والی اسدالله عمرخیل پرون د خپل ولایت له امنیتي او پوځي چارواکو سره په یوه کتنه کې په دې باب خبرې وکړې. د والی ویان سید محمود دانش تیره شپه په دې باب ازادي راډیو ته وویل د ټولو پوځي مسؤلانو د پرونی بحث موضوع کندوز ښار ته د غیر مسؤولو وسلوالو د ننوتلو مخنیوی و. دوی د کندوز په ټولو سیمو کې د دغو غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو په باب د قاطع اقدام غوښتنه وکړه. د کندوز په وروستیو ناامنیو کې غیر مسؤولو وسلوال کسان هم په لاس لرلو تورن سوي دي. د کندوز چارواکي وایي دغه وسلوال چې ډېره برخه یې په خان آباد ولسوالۍ کې دېره ده د جرمونو او ناامنیو سبب سوي دي. په پرونۍ غونډه کې په کندوز کې د پامیر یو په نامه د پیل سویو عملیاتو د چټکتیا او پراختیا غوښتنه هم وسوه. ترکمنستان په ناڅاپي ډول ایران ته د ګازو د لیږد بهیر ودراوه. د ایران د ګازو ملي کمپنۍ ویلي دغه هیواد ته د ګازو انتقال د پیسو د ورکړې پر سر د لانجې له کبله ځنډول سوی دی. د ایران د ګازو ملي کمپنۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ترکمنستان د ګازو کمپنۍ د هغې موافقې خلاف چې ورباندې سلا سوی ده ایران ته د ګازو صادرات بند کړي او د پاتې پیسو د تادیې غوښتنه یې کړې ده. د د اعلامي پروسس دواړه هیوادونه پر تادیه او دې مسلې چې ایران څومره د ترکمنستان پورې وړې دی خبري کوي، خو ترکمنستان تر اوسه پورې د ایران د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي. ایران له 1990 میلادي کال راهیسې د خپلې خاورې د شمالي برخې لپاره له ترکمنستان څخه ګاز واردوي. په واشنگتن کې د روسي سفارت روسي خبری آژانسونو ته ویلي هغه روسي ډیپلوماتان چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې له امریکا څخه د اخراج امر کړی و پرون له واشنگتن څخه د مسکو پر لوري روان سول. ولسمشر اوباما تیره اونۍ 15 روسي ډیپلوماتان په جاسوسي تورن کړل او له متحده ایالاتونو څخه یې د هغوی د وتلو امر وکړ. باراک اوباما د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د حق کولو یا انټرنیټي حملو، جاسوسي او په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د ځورونې د ادعاو له کبله د روسیې پر دو استخباراتي ادارو بندیزونه اعلان کړل. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د دې ګام په عکس العمل کې د جمعې پر ورځ وویل چې دی به له روسیې څخه هیڅ کوم امریکایي ډیپلومات اخراج نه کړي. ولسمشر پوتین ویلي دی به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تحولاتو په اړه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اقداماتو غور وکړي. ښاغلی ټرمپ 13 ورځې وروسته رسمن خپل دنده پیلوي. د امریکا متحده ایالاتونو درې مخکښ سناتوران وایي کانګرس به وهڅوي چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او مسکو لا سخت بندیزونه تصویب کړي. جمهوری پال سناتور لنسی ګراهام چې سناتور جان مانکین او دیموکراته ام کلوبوچر هم ورسره وه دا خبره پرون ګورجستان ته لرسېدو سره وکړه. سناتور ګراهام وویل اوس د نویو بندیزونو وخت دی چې شخصا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د انرژي او بانکي سیستم په نښه کړي. د امریکا استخبارات وایي روسیې د امریکا په انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې او د ډونالډ ټرمپ له بریا سره د مرستې لپاره یې د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه هک کړي دي. د ملګرو ملتونو نوی ټاکل سوی سرمنشي وایي د غواړي چې په 2018 میلادي کال کې سولې ته لومړیتوب ورکړي. انټونیو ګوتریس چې پرون د بانکیمون پر ځای خپل دنده پیل کړه په یو پیغام کې وویل دی به د سوریې، جنوبي سودان، یمن، بروندي او نورو هیوادونو کې په جګړو کې او له تاوتریخوالي ډکو شخړو کې د راګیر کسانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. نوموړي ویلي د جګړو ګټونکي هیڅوک نه دي بلکې ټول بایلونکي دي. اوشپېته کلن ګوتریس چې څه باندې لس کاله د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر و د پرتګال صدر اعظم هم پاتې شوی دی. نموړي وویل راځي چې په 2018 میلادي کال کې د حکومتونو، اشخاصو او رهبرانو په سطحه هڅه وکړو چې اختلافات له منځه یوسو. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. د شمشاد زدرن په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پاړي کو کې کړکېچ د افغانستان د میوو پر صادراتو منفي اغیز کړي. د نورستان والی وې د دوه بولسوالي د لارې د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیلېږي.
د غلارې کې یو څه مزاحمتونه ایجاد کړي دي او د دې مزاحمت د ختمولو لپاره هم د نظامي عملیات ترسره کیږي او هم د خلکو پولیسو محلي ځای ته کیږي.
په ننګرهار کې د ناراجه سرسویو سیم کارتونو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي.
دغه سیم کارتونه کله یې خو د اخلاقي فساد لپاره لار هواروي. ترڅنګ د همدغه سیم کارتونو په ذریعہ باندې وظیفدار خلک ګواخل کیږي، دغه په ذریعہ باندې اختطاف ته لار هواریږي.
په یو ځنګړی راپور کې اوري چې په 2014 میلادي کال کې د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت مبارزه څنګه وه.
نړیوال ټولنه سره دی چې د افغانستان حکومت نه شواري پانه باندې د تغیراتو غوښتنه کړې ده، اما د بنیادی تغیراتو د راوستو لپاره لازم فشارونه نه دی وارد شوی.
د امریکا ځینی مخکښ سناتوران وایي کانګرس هڅوي چې پر روسیې سخت بندیزونه تصویب کړي. نور مطالب هم لرو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په دویمه نیمایي کې اوریدای شئ. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ په تیر میلادي کال کې د افغانستان د میوو د صادراتو د کموالي سبب شوی دی. افغان حکومت هڅه کوي چې د کروندګرو په تشویقولو سره د کوکنارو د کښت چې د طالبانو د تمویل اساسي سرچینه ګڼل کیږي مخه ونیسي، خو د افغانستان د میوو د صادراتو کمښت د دې هڅو مخته خند جوړ کړی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د افغانستان انار او انګورو په سیمه کې له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي او دا دواړه میوې د افغانستان د میوو د حاصلاتو په سر کې راځي. خو په وچه کې د افغانستان موقعیت او د پاکستان لخوا په وار وار د پولو تړل کېدو د افغانستان د دې او نورو تازه میوو صادرات اغیزمن کړي دي. په تیر میلادي کال کې د تازه میوو سلګونه لارې له پاکستان سره پولې ته نږدې ولاړې پاتې شوې او پکې بار میوو خپل کیفیت له لاسه ورکړ. اوس یو شمېر کروندګر او باغ لرونکي وایي د خپلو زیانونو د جبیره کولو لپاره به دوی د کوکنارو کښت مخه کړي. د قندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو باغوان فرانس پریس اژانس ته ویلي د میوو په ونو مو کافي پیسې ولګولې خو زیات ناهیلي شو ځکه پاکستان په داسې وخت کې پوله وتړله چې زموږ میوې رسېدلې وې. کروندګر عبدالصمد وایي دوی پرته له دې چې کوکنار وکړي او زیاتې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي بله چاره نه لري. پاکستان په تیر میلادي کال کې څو ځله له افغانستان سره په اړیکو کې د شخړو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه پولې وتړلې چې د افغانستان د صادراتو لپاره مهمې برخې دي. فرانس پریس اژانس وایي افغانستان په 2015 کال کې پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته 250,000 ټنه انار صادر کړي او خو تیر کال دا اندازه یوازې 15,000 ټنه وه. د انارو په ګډون تیر میلادي کال د افغانستان د یو شمېر نورو میوو صادرات هم په لویه اندازه اغیزمن شول. د قندهار ولایت د سوداګرۍ د خونی مشر نصر الله ظهیر فرانس پریس اژانس ته ویلي تیر میلادي کال مو د 30,000 ټنه تازه میوې د صادراتو لپاره چمتووالی نیولی و خو په اکتوبر میاشت کې پاکستان د 1,000 ورځو لپاره پوله وتړله او زموږ سوداګرو ته اجازه ورنه کړه چې خپلې میوې انتقال کړي. د افغانستان د کرهنې وزیر اسدالله زمیر بیا وایي پاکستان د پولو د امنیت په پلمه واړي د افغانستان د صادراتو مخه ونیسي.
ممردل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ د افغانستان د میوو پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. د نورستان چارواکي وایي د دواب ولسوالۍ د لارې د پرانستنې لپاره به په څو ورځو کې پوځي عملیات پیل سي. څه باندې میاشت کېږي چې دواب ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د خلکو پر مخ تړلې دي. د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د لارې د خلاصون لپاره ولایتي ادارې تر اوسه څه اقدامات کړي.
دواب کې چې د تاسو یو میاشت مخکې طالبان غوښتل چې دغه ولسوالي تصرف کړي او د دې لپاره یو پراخ عملیات پیل کړي وو چې خوشبختانه زموږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شول او هغوی ونه توانېدل چې ولسوالي طرف ته پیشقدمي وکړي. بیا د هغې نه وروسته طالبانو خپل جنایاتو ته پیغامه ورکولو باندې دغه د لارې مسیر د نورګان تر جوابه پورې راځېدلې دي او د 30 کیلومتر په شاوخوا کې اوږدوالی لري. دغه مسیر کې مزاحمتونه ایجاد کړي چې دا یو غرنۍ سیمه ده. په دغه مسیر کې هغوی د عامو خلکو لپاره هم تګ راتګ ته خنډونه ایجاد کړي او د دې لپاره چې دغه لار مسیر خلاص شي انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به نظامي عملیات ترسره کیږي. د دې په څنګ کې موږ غواړو چې هلته د قومي مشرانو نه هم استفاده وکړو او هغوی په دې برخه کې کومک وکړي. هغې نه علاوه موږ د دې لپاره چې دائمان دغه مسیر وساتل شي او په دې مسیر کې نور دغسې ممانعت ایجاد نه شي د دې لپاره هم 200 نفره پولیس محلي، 100 نفره د میرګرام لپاره او 100 نفره د دواب ولسوالۍ لپاره چې د لارې په مسیر کې هغوی ځای ته ځای شي او دغه لاره همیشه د پاره وساتي د دې منظوري مخکې دي او انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به د هغې لپاره هم د جلب جذبه او هم د هغوی د ګمارنې سلسله پیل شي.
بله، راپورونه راغلي دي چې وسله وال کسان ولسوالۍ ته خوراکي مواد هم نه پرېږدي په دې بهانه چې د دولت اکمالات کیږي. دغه ستونزه څومره جدي ده؟
د وروستیو کې چې هغوی کله ناامید شوي دي چې ولسوالۍ طرف ته حرکت وکړي یا ولسوالۍ کې کوم لاسته راوړنې ولري، د دې په مقابل کې هغوی د ولس سره دښمني پیل کړې ده او دغه لاره کې یو څه مزاحمتونه ایجاد کړي دي او د دې مزاحمت د ختمولو لپاره هم به نظامي عملیات ترسره کیږي او هم به هلته پولیس محلي ځای ته ځای کیږي چې دغه پولیس محلي به د دې منطقې او د دې مسیر ساتنه کوي.
په ولسوالۍ کې د قحطۍ د مخنیوي یا کمېدو لپاره تاسو څه اقدامات کړي دي تر اوسه؟
په دې باندې به عملیات ترسره کیږي، دغه لاره به خلاصېږي او د دائم خلاص ساتلو لپاره بدل ته پولیس محل یې ته ځي.
ویل کیږي چې په ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه کم دي، فکر کوي چې دا ستونزې سته؟
امنیتي ځواکونه ما درته وویل چې کوم ځای کې چې موږ کم بوت لرن د هغې لپاره پولیس محل منظور شوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم و چې د دوه ولسوالۍ د لارې پر تړل کېدو او په ولسوالۍ کې د وروستي وضعیت په باب راسره خبرې کولې. څه باندې میاشت کېږي چې د دې ولسوالۍ لارې د دولت ضد وسلوالو لخوا تړل سوي دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له پاکستانه کندهار ته راستنه سوي افغانان له دولت څخه د عاجلو مرستو او سرپناه غوښتنه کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتنی چې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی و نور حال درکوي. رښتنی صاحب، سهار په خیر. په څه وضعیت کې دي دغه راستنه سوي کورنۍ؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. له پاکستان څخه کندهار ته هر ورځ په اوسط ډول د 500 څخه تر 600 کورنۍ راځي. دغه تازه راستنېدونکي کورنۍ وایي که په پاکستان کې د ډول ډول ستونزو سره مخامخ وه، نو دلته هم بې ستونزو نه دي پاتې. د دغه راغلو کډوالو سره چې ما خبرې وکړې، دوی وایي چې په پاکستان کې دغه هیواد د پولیسو لخوا ځورول شوي او کډې کولو ته مجبور شوي وه. په تېرو شپږو میاشتو کې له پاکستان څخه په مجموع کې شاوخوا 14 کورنۍ راغلي. دوی د دې ترڅنګ چې د سرپناه غوښتنه کوي، د ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي چې په دې برخه کې به د څو تنو ژغونه واورو.
بله،
اوس نو کوم شی ولا کلور زور مون اوس وړو ته چې د خدای پر دینو کې وړه راکې چې ولا روډي وخو چیرې واړو چیرې کښین
جایداد غوړو نور پر ځای ځای باندې د خدای پر لاس دې کونډې کې مال سره صاحب کې خدای ته دې وګوري قران ولې دا چې پر سر کې دې د پر نوم حسنه ولا باندې نه سم لای زکه وګړو
د کندهار پسمی بلدا کلسوالی کې د پاکستان سره پر پله د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لمړنۍ مرستې هم کوي. د دغه ادارې د مشر سره چې ما خبرې وکړې، دی وایي چې په تیر شپږو میاشتو کې دغه ادارې د 15,000 کسانو سره انفرادي نقدي او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړې دي. د کډوالو د سرپرستون زمو د کډوالو چارو د ریاست د یو استاد سره شریک کړی. البته اغا علي محمد نمیږي، دی وایي چې د سرپناه د ستونزې په اړه د بډیر ژر د مهاجرونو په شارګوټي کې دغه کسان تمځکي ورکړي، خو ویل کیږي چې لا هم د دغه شارګوټي تخنیکی چارې نه دي بشپړې شوي.
رښتینې سه په شار کې د نن نه د دغه کډوالو د میشتیدنې لپاره څه اقدامات سوي دي دغه شارګوټي پرته؟
زیاتره کډوال چې کندهار شهر ته راځي، دوی لومړی د خپل خپلوانو سره په کورونو کې وسیږي، او یا هم په هغه سیمو کې چې کورونه په ډیر ارزانه قیمت باندې کېږي، دوی هلته ژوند کوي. مشخصا د مهاجرینو ریاست چې کلونه کېږي د مهاجرینو د شارګوټ د جوړېدو ژمنې کوي، تر اوسه یې لا عملي اقدام په دې برخه کې نه دی کړی.
موردل چې له پاکستانه کندهار ته راستنه سوي کورنۍ له دولت څخه د عاجلو مرستو او سرپناه غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې برخه کې دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
میر حاتم وفا له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې سخت جنگ روان دی. نن سلورمه ده، اکثره پکې ملکیان پنه کیږي. مجیب رحمان کریمی له نورستانه، د دوه ولسوالۍ شفاخانه تقریبا له 2 میاشتې راهیسې د ناامنۍ له کبله تړل شوي چې خلک یې د زیاتو صحي مشکلاتو سره مخ کړي. دولت یې باید ډیر ژر غم وخوري. بسم الله له پکتیا، زموږ د اعزازي اریوب ولسوالۍ روغتون کارکوونکي په خپل وخت کار کولو ته نه حاضریږي او ناروغان د درملو له کموالي سره لاس او ګریوان دي او د روغتون درمل په بازار کې پلورل کیږي. عبیدالله سروري له لغمانه، د لغمان له محلي چارواکو څخه غواړو ترڅو د لغمان مرکز او علیشنګ ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي. سردار آغا له کندهار حکومت باید کندهار او هلمند ویلار امنیت جدی پاملرنه وکړي. جواد له هلمند لیکلی له چارواکو د غوښتنه کوم چې د مرکز لهکرګا تړلې لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. ثناء الله عتل له هلمند په ناوی ولسوالۍ کې طالبانو مخابراتي شبکې بندي کړې دي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. او محمد قاسم زوک لیکلی 2018 میلادي کال به افغانستان ته یو ښه کال وي، له طالبانو څخه غواړم چې له جنګ څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره ملګري شي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې کرسچن ساینس مانیټور په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په باب مفصله لیکنه خپره کړې ده. په پیل کې یادونه کړې چې روسیه بیره لري تروریستان شي له سوریې څخه افغانستان ته مخه کړي او مسکو به یې د مخنیوي اقدام کوي. د ورځپاڼې په باور روسیې ویلي په افغانستان کې د امریکا په څیر ګڼ مشترک اهداف لري خو انګیزې مختلفې دي. د ورځپاڼې د لیکنې په یو برخه کې راغلي ډونالډ ټرمپ ته به روانه میاشت د افغانستان جګړه په میراث پاتې سي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي او 15 کاله یې پوره سوي دي. د لیکوال په باور هغه په زرګونو امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې دیره دي د وسلولو طالبانو او داعش ډلې پر ضد په پوځي مبارزه کې د افغان قواو ملاتړ کوي. د کرسچن ساینس مانیټور په لیکنه له وسلولو طالبانو سره د سولې خبرې چې د پاکستان په کوربتوب پیل سوې وې بې نتیجې پاتې سوې. افغان پوځیان که څه هم ظرفیت لري خو لا هم د امریکا پر هوایي ځواک متکي دي. او وسلول طالبان هم توانیدلی تر 2001 میلادي کال راوروسته د اول وار لپاره زیاتې سیمې ونیسي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د روسیې په کوربتوب د تیرې اونۍ هغو مذاکرو ته اشاره سوې چې د پاکستان او چین استازو هم پکې برخه درلوده او تر دې مخکې هم دوی دغسې غونډې سوې دي. تحلیلګرانو ورځپاڼې ته ویلي له دغو غونډو څرګندېږي چې روسیه په خپله پوله کې د ناامنیو او د سختریزو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه لري. په لیکنې کې پوښتنه سوې آیا مسکو به د افغانستان یا ګټور شریک وي یا یوازې غواړي سیمه ییز رقابت ته لمن ووهي چې د شخړې د زیاتېدو سبب کیږي. له هنده خبریدونکي ورځپاڼې دی هندو په خپله پرونۍ ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. افغان مشرانو د پاکستان لوی درستیز ته د سفر بلنه ورکړه. د لیکنې په حواله د پاکستان د پوځ نوي ټاکل سوي لوی درستیز ته د کابل د سفر بلنه هغه وخت ورکړل سوه چې د نوي میلادي کال په شپه جنرال قمر جاوید باجوه د ټلیفون له لارې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. دغو مشرانو د سیمې د سولې پر مسله هم بحث وکړ. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په خپل ټویټر کې د دې خبره د جزئیاتو ترڅنګ لیکلی په دواړو هیوادونو کې سوله د سیمې په ګټه ده. د هندو ورځپاڼه لیکي که څه هم معلومه نه ده د پاکستان د پوځ لوی درستیز به کله افغانستان ته سفر کوي خو دا به دغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وي. قمر جاوید باجوه په نومبر میاشت کې د پاکستان د لوی درستیز په توګه وټاکل سو. د لیکنې په حواله دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د سختریزو د حملو له کبله د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د جلال آباد اوسیدونکي د موبایلونو د ناراجستر سیم کارتونو د خرڅلاو له کبله شکایت کوي. وایي چې د همدغو سیم کارتونو په وسیله اخلاقي فساد ته لاره اوریږي او په انسان تښتونې کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عبید پر راپور کې.
په افغانستان کې شپږ مخابراتي شرکتونه په فعالیت بوختي چې دوی دولتي او څلور هغې شخصي دي. دغو مخابراتي شرکتونو د اسانتیاو ترڅنګ یو لړ مشکلات هم رامنځته کړي. د شخصي مخابراتي کمپنیو سیم کارتونه په آزادانه ډول په بازار کې په غیر رجستر توګه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا له دغه نارجستر سیم کارتونو له امله ګڼې ستونزې رامنځته شوي. دوی وایي چې د همدغو سیم کارتونو نه په ګټه اخیستنې انسان تښتونې او اخلاقي فساد ته لاره هوارېږي.
ایمال هم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی په جلال آباد ښار کې د لویې لارو په سر باندې سیم کارتونه خرڅېږي. دغه سیم کارتونه که له یوې خوا د اخلاقي فساد لپاره لار هواروي، تر څنګ یې د همدغه سیم کارتونو په ذریعه باندې وظیفهدار خلک ګواښل کیږي، د دغه په ذریعه باندې اختطاف ته لار هوارېږي. ګڼې نورې ستونزې هم راولاړې کړي دي. له دولت هم غوښتنه ده تر څو د دغه سیم کارتونو مخنیوی وکړي چې له یوې خوا خلک له دغه ستونزو خلاص شي او له بل خوا د دولت کارمندان دغه سردردي خلاص شي چې څوک د ټلیفون له لارې هغه ته ګواښي.
یو بل تن هم ورته شکایت لري او وایي
زمانو مسعود ربزه ده جلال آباد خاري او تنوسیدون کې غیر اجستر سم کارتونه کوي او پلو خلکو تاسو ته برابر کړی بل پلو چې ده استر مشکلات هم خلکو در پیدا کړی ډیره وخت هم د غیر اجستر سم کارتونه باندې خلک واخل کیږي په مرګ واخل کیږي په کار دا چې د غیر اجستر کړی سم کارتونه مخاوني ولشي تر څو یو پلو د سم کارتونه بن شول بل پلو د خلکو ژوند خوندي وسی ځکه دغه سم کارتونه دلاري خلک ډیره مشکلاتونه پیدا شوي دي
خو د ننګرهار د امنیه قماندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال وایي چې د غیر راجستر سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل کړي چې په زرګونو یې راټول کړي او د مخابراتو ریاست ته یې سپارلې دي
د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ جنایي پولیسو د ګډ کمیسیون چې د استناب څارندوال استازي او د مخابراتو استازي پکې شامل وو د جلال آباد ښار د بیلابیلو ساحو کې د غیر قانوني سیم کارتونو د راټولولو پر موخه کمپاین کړی دی چې 2500 سیم کارتونه چې په غیر قانوني
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې په سلګونو تنه تنکی ځوانان چې په شوکیسونو کې د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري تر څنګ د ټولو شخصي مخابراتي شرکتونو سیم کارتونه هم پلوري
باز محمد عابد راپور راکوه د کندهار د هوایي ډګر د شیزنه کارکونکو د وژنې په تور نیول سوي کسان پرون رسنوي ته وښول سول صادق رښتینی نور حال راکوي
د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفي د یکشنبه په ورځ ناوخته خبري اعلان ته وویل چې پولیس د کشفي راپورونو په اساس په دې وطوانی دل تر څو هغه څلور کسان ونیسي چې دوی ونی مخکې د کندهار د هوایي ډګر پر 500 ښځینه کارمندانو او د هغوی پر موټر چلوونکي حمله کړې وه د امنیت د امیر په وینا دغه کسان په څلرم افزه کې نیول سوي او په خپلو کړنو یې اعتراف کړی
څلور نفره په دې تړاو موږ ونیول خپل اعترافات یې تاسو واورېده چې یې د پلان مشهور په پهلوان دی او جمعه خان د محمد رسول زوی دی ګل محمد د عبدالواحد زوی دی تاج محمد د عبداللطیف زوی دی دغه څلور نفره په اصطلاح د چرکي ګروپ د مبارک په نامه یو کمانډان دی دغه تپاره کار کاوه
په پیښه کې تورن درې کسان رسنیو ته وښودل سول له درو څخه دوه په خپلو کړنو اعتراف کړ او ویې ویل چې د مبارک شاه غاپ لارښوونه د هوایي ډګر پر ښځینه کارمندانو حمله وکړه د چارواکو په وینا څلرم کس چې د نیول کېدو پر مهال یې د تیښتې هڅه کول د پولیسو لخوا په پښه کې وشتل سوی او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی
ما واکښنې طالبان ته پیرا کوله په یو کوڅه کې نه طالب نه بل کوڅه کې زه په خپل هدایت لا نه استم او دې ته لکه اسکر ال مر ژغ کوه جمعه خان وو سردار ونی وو تاج محمد ته کام پر وکړل د سردار ونی چې و ماشين په خپل ورسخه وو د تاج محمد جمعه خان په پنځه ورسخه وین
ما د سردار ولی ته په اجرا کې نه ویل او اجرا کې دا ستراتو ویل چې زه یو کار کوم دا شنې درته چې دا کار کوه ته چې یو بوتل مې مړه دا راته وځي دا کار کوه
کته هم د پیښې په لومړی ورځ وسلواله طالبانو دا حمله رد کړې و خو د نیول څو کسانو له اعترافاتو څخه څرګندېږي چې دا حمله پلان د مبارک شاه غا په نوم د وسلواله طالبانو د چریکي حمله مسول جوړ کړی وو
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د امریکا مخکښ سناتوران وایي کانګرس هڅوي چې پر روسیې سخت بندیزونه تصویب کړي رضوان مراد او نور جزئیات
د متحده ایالاتو دریو سناتورانو له ګرجستان څخه د خپل کتنې پر مهال ویل چې کانګرس به هڅوي چې پر روسیې نوي سخت بندیزونه ولګوي سناتور لینسی ګراهم د یکشنبه پر ورځ په تبلیسي کې ویل
We believe that Putin has hacked into our elections in America.
دوی وايي موږ په دې باور یو چې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ پر روسي انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې ده هغه په ټوله نړۍ کې دیموکراسي ته غوښ جوړوي او سوخ رسیدلې چې په نویو بندیزونو سره شخصا هغه ته او د روسي بانکي او د انرژي سکتور ته ضربه ورسیږي لنسی ګراهم سره د ګرجستان په دورځني سفر کې جمهوری پال سناتور جان مکین او سناتور ګلوبوچار هم ملګري دي ګرجستان د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریت دی چې اوس غړی د ناټو غړیتوب تر لاسه کړی سناتور جان مکینوېل د کانګرس له نور غړو به وغوړي چې پر روسي نور سخت بندیزونه تصویب کړي ځکه د نوموړي په خبره مسکو پر امریکا د سایبری حملو ملاتړ کړی دی خاغلی مکینوېل زیات شواهد او اسناد شته چې خیر روسي د امریکا د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو سرور حق کړی دی جان مکین ویل متحده ایالات بل ګورجستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
These are very difficult and challenging times. We will continue.
دی وی زیات سخت او حساس وخت دی. موږ به د ګورجستان لمزکنی بشپړتیا بشپړې خپلواکۍ او ازادۍ څخه د ملاتړ خپل هڅو ته دوام ورکړو. ټاکل شوی ده چې د امریکایي سناتورانو پلاوی د هیواد لولسمشر صدر اعظم د اپوزیشن له مشرانو او د ګورجستان او ناټو د روزنې لګډ مرکز څخه هم کتنه وکړي. سناتور ګراهم ویل دی به متحده ایالاتو پر رسیدو کانګرس ته ووایي چې روسیه په اوکراین او د بالتیک په سیمه کې څه ترسره کوي. په همدې حال کې 15 سری ډیپلوماټان چې متحده ایالات وایي د روسیې د سایبري حملو په عکس العمل کې له دې هیواد څخه د وتلو امر کړو پرون مسکو ته روان شول. د امریکا استخباراتي ادارې وایي روسیې د دې لپاره چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د هیلری کلینټن پر وړاندې ډونالډ ټرمپ بریالی شي انټرنیټي مداخله کړې ده.
د هلمند دولتي چرواکي وای په سنگین او مرجی ولسوالیو کې د نشټې لقبل نږدې 13 دولت زد وسلوال وجل سی وی دی. د ننګرهار په هڅ کې مینې ولسوالی کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د داعش لسغړی وجل سی وی. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دې ولایت کې د دولت زد وسلوالو په وړاندې پر روانو پوځي عملیاتو په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس سره خبرې وکړې. په هرات کې د شیعه‌ګانو یو جمعه نږدې 14 شپږ کسان ټپیان کړل. په کندوز کې چارواکو د پامیر یو پوځي عملیاتو د ګړندې کېدو او د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د مخنیوي پر مسله بحث وکړ. ترکمنستان په ناڅاپي ډول ایران ته د ګازو د لیږد بهیر ودراوه. واشنگتن کې د روسي سفارت روسي خبری اژانسونو ته ویلي هغه روسي ډیپلوماټان چې د امریکا ولسمشر براک اوباما یې له امریکا څخه د اخراج امر کړی وو پرون له واشنگتن څخه د مسکو پر لوري روان سول. د ملګرو ملتونو نوې ټاکل سوی سرمنشي وایي د غواړي چې په 2018 کال کې سولې ته لومړیتوب ورکړي. امریکا د متحده ایالاتونو درې مخکښ سناتوران وایي کانګرس به وهڅوي چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او مسکو لا سخت بندیزونه تصویب کړي. په 2018 کال د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت مبارزه څنګه وه ناجی ساپۍ په تفصیلي راپور کې د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیر یو کال کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له جدي هڅو یادونه کړې، خو دغه پدیده لا هم په هیواد کې د یوې لویې ننګونې په توګه یادیږي او خلک له دغې مبارزې خوښ نه دي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره دا هم مني چې په 2018 میلادي کال کې د لاسته راوړنو تر څنګ د دغې پدیدې په وړاندې ستونزې هم موجودې وې. د دغې ادارې مسؤلان د مافیایي ډلو موجودیت، د لوړ پوړو چارواکو د دوسیو په وړاندې یو شمیر خنډونه، د قانوني ملاتړ نشتون په 2018 میلادي کال کې د اداري فساد په وړاندې له جدي ستونزو یادوي. د دغې ادارې د نشراتو د برخې رئیس عبدالقهار فاروخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو تر څنګ نړیوالې ټولنې هم د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې.
لی اداري فساد سره د مبارزې ادارې په تیر یو کال کې هیڅ ډول تخنیکی حمایتي او مالی مرستې له هیڅ یو نړیوال ادارې نه دي ترلاسه کړي. خود خصوصي سکتور په برخه کې یو شمېر ادارو سره مرستې کړي. هلته هم نشو ویلی چې څومره دغه مرستې ګټورې ثابت شوې دي، خو کچېرې دا مرستې ګټورې وای اوس به مو ښه وضعیت درلودای.
د بداسې حال کې چې د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې افغانستان د هغو څو هیوادونو په کتار کې نیولی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات اداري فساد پکې موجود دی. په دې رپورټ کې د 168 هیوادونو په اړه معلومات خپر شوي چې افغانستان د نړۍ په دریو هیوادونو کې دی چې د نورو هیوادونو په پرتله اداري فساد پکې ډیر دی. خو ښاغلی فاروخ وایي له شتو ننګونو سره سره بیا هم افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې حسی کړی دی. نوموړي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي شورا جوړول، تدارکاتو د ملي کمیسیون جوړول، اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز رامنځته کول، له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت له هڅو یادوي. خو د ولسي جرګې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د افغانستان حکومت هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی. دغه کمیسیون یو غړي محمد عبدو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
من دولت افغانستان موافق نه بودم
لې اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه ته چې خلکو لره له افغان دولت او نړیواله ټولنه ونتوانیدل چې په دې برخه کې بریا ترلاسه کړي. هغه مرستې چې شوي و برخه د ډونرانو لخوا لګول شوي او په دې برخه کې هم فساد موجود و.
د افغانستان له بیارغونې څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د سار دفتر یا سیګار مشر جان سوپکو هم تر دې وړاندې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې فساد یوازې افغاني ستونزه نه ده، بلکې په دې کې ځینې داسې کسان هم شته چې د امریکا دولت ته کار کوي. جان سوپکو همدارنګه ویلي چې دوی تر سلو ډېر امریکایان په افغانستان کې د فساد په تور محاکمه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل په کنفرانسونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې له 1.5 میلیارد ډالرو د ډیرو مرستو ژمنې وکړې، خو نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپلې دغه مرستې اداري فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په راوستو مشروطې کړې او ټینګار یې کړی چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې چې له فساد سره به جدي مبارزه کوي. خو د افغانستان د روڼتیا د سار سازمان وایي د ملي وحدت حکومت په 2018 میلادي کال کې د اداري فساد په برخه کې جدي مبارزه نه ده کړې او برعکس د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد کچه زیاته شوې ده. د دغې ادارې رئیس سید اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان پر حکومت د نړیوالې ټولنې فشارونه کمزوري وګڼل.
متاسفانه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت نه هغه سند غوښتي چې باید غوښتي وای او هغه فشار چې باید وارد کړی وای. په ټوله کې نړیواله ټولنه سره دی چې د افغانستان د حکومت نه په شعاري بڼه باندې د تغیراتو غوښتنه کړې ده، اما د بنیادی تغیراتو د راوستو لپاره لازم فشارونه نه دي وارد شوي.
په 2018 میلادي کال کې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې 64% خلکو ویلي چې په دغه هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه جدي نه ده. د سره هممهاله یو شمېر عام وګړي وایي چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور اقدامات نه دي کړي او په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان افغانستان کې خپل مرستو سمه سارنه نه ده کړې. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي
سم نظارت نه ده کړی، سم نظارت یې دغه پیسو د خپلو پیسو نه سم نظارت نه کړی، که سم نظارت یې کړی وي زموږ په مملکت کې اداري فساد هم دغومره نه ده کېده.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي سره له دې چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېرې ادارې جوړې شوې دي، خو په وینا یې چې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر اوسه د فساد عاملین نه دي مجازات شوي. له دې سره یو شمېر انتقادونه هم موجود دي چې د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې او د مرستو د لګولو په برخه کې له نړیوالو ادارو سره په سمه توګه همغږي نه لري. خو په افغانستان کې د روپۍ ټولنې مسؤلین وایي چې په تېر یو کال کې د دغې اتحادیې او افغان حکومت ترمنځ اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه همکاري موجوده و. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې د پلاوي مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل چې دغې ټولنې په 2018 میلادي کال کې له اداري فساد سره د مبارزې په تړاو د افغان حکومت په همکارۍ کنفرانسونه جوړ کړي او خپل وړاندیزونه ورته کړي دي.
اروپایي ټولنې دغه وړاندیزونه څارلې او د افغانستان دولت سره په خبرو کې و چې څنګه کولی شي له فساد سره د مبارزې لپاره لار هواره شي. له دغو کارونو چې ترسره شوي و هم د عدلي او قضایي مرکز جوړول او له فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ جوړول و چې اروپایي ټولنې په دې برخو کې همکاري کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمود وړاندې د ملي شورا یو شمېر استازیو د عدلي او قضایي مرکز په جوړېدو انتقادونه وکړل او وویل چې تر اوسه دغه مرکز نه دی توانېدلی چې د لوړ پوړو چارواکو د فساد دوسیې وڅېړي. د چارو یو شمېر شنونکي بیا په افغانستان کې اداري فساد یوه عامه ستونزه ګڼي او د اداري فساد یو لامل په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له مرستو د څارنې نشتون په ګوته کوي. دوی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید په ګډه سره د فساد د ریښو په لمنځه وړلو کې کار وکړي تر څو په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیول شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسیدا د بیا امن تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو ته جوړو باور نه کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه درې داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اوریدونکو، آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په هکله یې معلومات را لېږلي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو ته را رسیږي او په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه خپرېږي. دغه تلیفوني پیغامونه ډېر زیات دي او موږ یې نشو کولای چې په یوه دوه یا درې پروګرامونو کې تاسو ته خپاره کړو. نو تاسې له ازادي راډیو سره پاتې سئ، د تاسې ټول تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه خپرېږي. ګرانو دوستانو، که تاسې د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانه ورید، تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ډېر به مونږ زنده ورځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خوري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم. دا د سلامت زما پیغام دغه دی چې د پراپو ولایت کې یو سړی ابل ورځ ازادي راډیو ته زنګ وای چې زه ما یو ګونګی پیدا کړی، زموږ یو ګونګی ورک دی چې یا دغه لمبر مو سره پیدا کړي یا د هغه سړی بیرته د ازادي راډیو ته زنګ ووایي چې موږ واسو ځای ته. نو زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سړي د کلي څخه خبره کوم، زموږ د ازادي راډیو څخه دغه پیغام دی. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. آزادی را دیو تا دا پیغام پریگدم. آقا محمدم دا لغمان ولایت نا خبری کوم. دلتا یو تن دا دا تیمر شاہ پا نامه چی دا صاف تکلیف لری. دا لغمان پا ولایت که دا دکانداری کوم، هم دلتا اسیگی اشپیا خودی خواگر دی. وای چی دا کابل اسیدن گم دا پلار نوم عبدالحکیم خیلی. کابل کم دا کارتیناو دا سرکیناو اسیدن گم. کسوک جیح اخرا آقا لری معلومات کئی یہ لمبر تے زنگ ہوئی سپر اتایا دوسا واتا کیا پینزلا سیو شپیتے بلا شمارا وائم سپر واویا پینز پانزو سلور پانزو سپر اتا کیا یہ لمبر تے زنگ ہوئی زبے ورتا بہاک لا معلومات ورکم دری خبرے کوئی بعد وقت پہ حل کی بعد وقت بھی حال ہوئی دیر مننا دا دیر دیو زندہ باد.
زہ جی سے بہادر دے ہرات ولایت سائفر کو تماس کم یو هلک دی تقریبا د لسو یا دولسو کالو دغه دی، دا دوه کاله کېږي دلته زموږ سره دی. او کله وایي زه د فاریاب یم، کله وایي زه د بل ځای یم. نو دغه چې هر څوک زما غږ اوري تقریبا یاره د لسو کالو دی، و نو د لسو کالو یا د دولسو کالو پر دا شاوخوا دی. نو که څوک زما غږ اوري ما ته بیا په دغه شماره زنګ 0 8 3 0 2 3 3.
تاسیز مغاگل آزادی راڈیو از خبر پا آزادی راڈیو که دو رکشو عزیزان و دوستان پروگرام تا واگی است. گرانو آوریدون کو، اس وار ورسه دوگو تلیفونی پیغامونو تا پکومو که چه تاسیخ پلو برکشوی عزیزان آو دوستان لطوی. رازی چه دغا تلیفونی پیغامونو یوزای سر و آورو.
السلام علیکم. زرزابل ولایت شجوی ولسوالی د نوبهار. د نوبار د ولسوالۍ د شخیل د کلي ده د عبدالله زوی د اکبر خان میږ له څلمنې راهیسې له نوي کال راهیسې ورک ده. نو لس کلن ده. نو که څوک د ده په هکله باندې معلومات لري په دغه شماره باندې ما زنګ ووهي 0 8 5 3
جوازیر من در کندار است در گچخانو است در فیغال تفریدم من جوازی خان پنامو پنشراش که ناس نظر کسته ویدی کدیز مرگا ویدی که با جواری ما سجی فدق لنبر رگ راویدی سپر آویا دو آویا سلور تندوس و سا و درو آچه سپر آویا دو آویا سلور تندوس و سا و درو آچه خان در ایلمون ولایت سیدونگی سلام علیم
زه اجی فضل الدین د زابل ولایت د شاجوی ولسوالی د چکچې د کلی د سره خبرې کوم. زما زوی چې نوم یې کمال الدین دی تقریبا 23 کلونو عمر لري. 5 کاله کیږي چې له کوره څخه وتلی او نامعلومه دی. که هر چا ته د کمال الدین د ځای او یا خود د دغه په حقله معلومات وي زموږ سره دی پر دغه لمبرو اړیکه ونیسي. او اوس هم واده هم ورته کړی ده د 5-6 ورځې کېږي پر دغه شماره دې اړیکې له موږ سره ونیسي 0 اویا 6 3 4 2 4. بیا یې تکراروم 0 اویا 6 3 4 2 4. مننه.
الو السلام علیکم. زه ګل احمد هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ سره د تقادر سره په تماس کې یم. موږ یو دوست دی ورک دی د 6 کاله کېږي د میر حمزه په نامه دی چې د ظاهر اکا زوی دی د هلمند ولایت ساغان د ولسوالۍ د درې مرکز د شاجۍ د کلي دی. 6 کاله کېږي چې ورک دی په هکله هېڅ معلومات نشته که د هر مسلمان ورور کې معلومات وي موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 3 8 2 1 4 5. دغه شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 2 3 4 5. که هر مسلمان ورور د دغه ورور په هکله معلومات لري موږ سره دې تماس ونیسي په دغه شمېره چې ما تکرار کړله جایزه 1 لک. السلام علیکم.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د ایچوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه 22 کاله کېږي تقریبا تخمیناً چې له کوره نادرکه ته رایتم ده. جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسېدونکی دی. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په هکله معلومات وي او دغه شمېرې ته لطفا زنګ ووهي چې زه یې ورته تکراروم 0 اویا 5 2 0 2 2 4 5 0 اویا 5 2 0 2 2 4 5. والسلام ساسي كشر رور كاري عبدالسلام مظلوميار ولايت زابل ولسوالي داي چوپان ناوي چلكور ويناي مظلوميار صاحب.
ماج سلام ورسی دی زازادی رادیو کارکون کی ته می دی بیخی دی سلام ورسی دی مکور د ولسوالیم د دولنی دی کلیم د غزنی دی ولایت یم ګونګای زوی د پزبه تندل سو شپال سو کنو د پروسه نو ورس تللی دا کچات معلومات په زبن ګونګای د دمان نماز شاه د دولنی دی کلیم مکور د ولسوالیم کچات معلومات په دغه شماره د نماز سره تماس ونیسی اشاره شیرینی مرترسی 0 و 0 4 8 5 3 8 5 9. یواری بیا 0 و 0 4 8 5 3 8 5 9. دا د ما شماره ده په دې لما سره تماس ونیسی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله السلام علیکم. زه فضل ربیع زابل ولایت خبر کوم. زما خاله زوی دی یو کال کېږي چې خبرک دی.
محمد یواز نمیز دی دا درسول زوی دی دا یو کال کیږي د کور وتره دی بس معلومات یې نشته کولای شي چې په دغه نمبر ما ته زنګ ووهې که هر چیرې د هر چا سره یې 0 5 4 6 4 د ټلیفون شماره یو وار بیا تکراروم 0 5 4 4 6 4 اکه هر چاته معلومات یې په دغه نمبر زنګ ووهې.
سلام علیکم لال محمد جان پر ادی ولای چې سزنګ ود نه بالا بلک د ول سواری د کمس د کلی چا خود دغه اختر محمد په نامه پښی دا سوار مور زنګ ولای دی نن چا معلومات را کړی دی اختر محمد دی د محمد نبی اکازی دی دا وکال ورک دی د کور ته وتل دی خو اچا ما ته معلومات را نه کوي سوار مار اډو ازادي ته زنګ ولای دی په دغه شماره ما ته زنګ ووهې که هر سړی یې معلومات درلوده یا د چا سره مزدور وو خو 0 2 4 1 9 4 8 بیا هم شماره تکراروم 0 2 4 1 9 4 8 دغه شماره د لال محمد ده. بس د دغه محمد نبی اکازوی دا اوه کال ورک دی پلار مور یې ډېر پریشانه دي که هر سړي سره چې مزدور دی یا د چا سره دی دغه ما ته دغه لمبر ته به زنګ ووهې ما ته به خبر را کوي. السلام.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زموږ یو وراره د باران میږي 6 کاله کېږي چې له کوره نادرکه تر ایتان تللی ده ورک ته نو ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مسلمان ورور ته د باران په حق له معلومات د مهربانۍ له مخې د لطفا مو دغه شمېرې ته زنګ ووهې چې زه اوس ته تکراروم و ټولو ورونو ته 0 5 2 0 2 2 4 5 خپله شمېره بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5 وسلام ستاسو کشر رور محمد نظر.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لالک د محمد اجان زی د حج فضل الدین مسای زما یو ورور رکتی خلیل نمیزی د پلان می محمد اجان دی د نکنه می حج فضل الدین دی د شاولی کور تو ول سوالی د زنګتان د کلی او سیدن کیو سازه نه هم نه سم کال دی چې نه درکته و دی که هر مسلمان ورور ته معلوم دی او سره دی معلومات لري د ټلیفون په دغه شمیرو کې زما سره تماس ونیسه 0 اویا 0 اویا 0 9 9 بل شمیره ده 0 اویا 3 8 5 5 بل شمیره ده 0 اویا 2 9 2 8 شمیرې یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 0 اویا 0 9 9 بل شمیره ده 0 اویا 3 8 5 5 بل شمیره ده 0 اویا 3 8 9 2 8 د خدای په امان.
زه ګلالی د جنگل ترالیزی سره ټلیفون کوم. ما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غمی مشهور دی. دا شپږ کاله دوه کاله کېږي د کوره وتل دي، نادره کدي هیڅ حالوالی نشته. که چیرې دی زما خپله ږغ اوري یا بل چا ته معلومات چې ده په حق له یا چیرې په کوم جیل یا په کوم محبس په کوم زندان کې زما سره دې پر دې نمبر رابطه ونیسي 0 0 2 9 3 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي کې چیرې د خپل هوري یا بل چا ته معلومات دي نمبر بیا تکراروم 0 0 2 9 3 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې نمبر دې زما سره رابطه ونیسي. والسلام.
دما نوم امین الله دا دی فارق دی فلجی دما یو زوی ورد دا پنوم دی ظاهره دا مخامو زاخیم و تلی دا پیخور که ورکسوه دا و سمکڑی دلت راغلی او دا سیشنیش نیستر گیری لگا سبی تکلیپیم لرو دا پا جلال آباد که نیتروز دا اغا نمبر میم در لگلی دا ام دا غلط سب تا ورکی پارونی نیدی آغا بس الله علم نور سنست بس پر بس کولا سبی تکلیپم
اخیسته ده مور او زو کول بس تاسو د څه خپې ډېر نو تاسو بس الله دې پتا سره رحم کی آزادۍ نه دوه مادي او یت ماري مان ملان نه دم د سارور دې راځي
زاب زید کنل نه خبرې کوم زما یو باجه ده هلمند مساقله ولسوالۍ کې وظیفه لرله ملي اردو سرباز دا اتمه میاشت کېږي چې نادره کړی که چاته پته وي او یا څوک د یا خپله د اواز اوري نو 0 5 3 5 اته نوي دې ته ټلیفون وکړي او خپله شیرني دې واخلي.
سلام علیکم، زه د بادغیست ولایت د درې بوم د ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زموږ یو دا کازوی دی ورته ګلبدین نومېږي، دا 6 کاله کېږي که په دغه که د دغه پته چا ماته وي نو په کنی په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووي 0 5 0 3 5 4 0 8. دا زموږ لمبر دی. سلام علیکم، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه دوم ځل د پاره ابو الوخت خپل سم دم خپل زنګوم شماره تکراروم. زما پلار لالا جان هم د شپانه سکاله کیږي چې نادره کوي. زه به ورځې د لالا جان زوی خبره کوم. د نوزاد ولسوالۍ دی، د تزمی د سیمې دی، د حج برګال اکا زوی دی، د امیر محمد استاد ورور دی. په دغه شماره باندې زه خپل شماره تکراروم. کچیر یو بل مسلمان ورور د ازما رغه اوري یا درک لري دا سړي، یا مثلا د خپل دغه اوري د ازما اواز اوري، په دغه شماره دې ما ته زنګ وکړي. ما د پیسو خپل شخصي لمبر دی، زنګ دې راته ووایي. د سهار څخه تر ماښامه پورې همیشه کار کوي. 0 2 0 2 8 5 0 5 1 1 یو ځل بیا شماره تکراروم. 0 2 0 2 8 5 0 5 1 1.
السلام علیکم، دا اغلالک د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د محمد اجان زی ما یو ورور ورته خجل للی دی، د ساوزی کورت ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسیدونکي دي. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره راځي یا معلومات ولري، په دغه شمېرو کې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 3 5 3 5 0 3 5 1 1 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5
کلی اوسېدونکی زما د اکا زوی د غلام سرور په نامه چې د دادګل پکیر زوی دی او د خدای رام او د تورجان ورور دی. په دا چپه لاس باندې په د سپینې په ذریعه باندې خپل نوم هم لیکلی دی. شل دوهویشت کاله کېږي تقریبا چې زموږ څخه نادراکه دی. که چېرې دا زموږ د زنګ خبرې اوري یا زموږ غږ اوري یا دی معنا یو څوک په دپاک له معلومات لري نو ما ته دې بیا په دغه ټلیفون شمارې زنګ ووي. صفر اووه صفر شپږ اویا یو پنځوس پنځه څلوېښت نه سوه دوهمه شماره صفر صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه دوه شپېته پنځه سوه درې څلوېښت. زه اوس فلاله د مجرات شپې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ کې تېروم. کمال د فاریاب ولایت د شلګزي ولسوالۍ د جامه د کلي اوسېدونکی چې اوس فلاله د هلمند په ولایت د ګریش ولسوالۍ کې دغه شپې تېروم. دغه د ټلیفون شماره یوار مې بل هم زنګ وهلی وو او خو زما پیغام نشر نه شو. ما ډېر انتظار ورته د غلام سرور د دادګل فکر زوی د خدای رام او د تورجان ورور. وسلام په احترام.
زه جاوید خبرې کوم د سرخا اوسېدونکی د لوګر. زما یو د اکا زوی ورک ده په نوم دی حاجي خوشحال. که چاته معلومات وي په دې شماره دې زنګ ووهي صفر افتاضاف افسد افتاضاف پنځه اووه سه بیسته پنج څلو پنج. د پلار نوم یې محمد شریف ده.
سلامونه احترامات نیکی هیلې مینه او ګلونه د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو درنو اوریدونکو ته په نیک سات کې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. زه صفت الله د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان کریې اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې احسان الله نومېږي نږدې نن نه شل کاله وشو چې د خپله کوره بېدرکه شوی دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري زمونږ د په دغه شمېره باندې د انساني طریقې د خوانه ټلیفون وکړي. زمونږ د ټلیفون شمېره شخصا زما شمېره ده 0 5 4 9 3 8 9. ډېره مننه. تل دې آزادۍ راډیو د خدای په امان.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د آزادی رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورک شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه، خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښاو، بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.